په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغې یا دلوی څلرمه، د جنوري میاشتې څلرویشتمه. په خبری راپورونو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی او ځینې نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي ناروی کې دي، څو د طالبانو له استازو سره د افغانستان پر مسله خبرې وکړي. د طالبانو استازو پرون له بهر میشتو افغانانو سره وکتل،
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول شول.
ځینو معترضانو او فعالانو ویلي چې د ناروی له غونډې د مثبتو نتیجو تمه نه لري.
طالبان اوس اوسلو ته تللي دي په دې هڅه چې نړیوال دریځ ته بدلون راولي. دا امکان ضعیف دی.
ځینو کسانو انتقاد کړی چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو کورنیو ته نه رسول کېږي،
په شفافیت ډول نه توضیح کېږي. داسې کسان شته دي هغه هېڅ ضرورت و مرسته نه لري او پیسې هر امکانات لري. اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له روسیې وغوښتل چې د اوکراین په مسله کې له احتیاط څخه کار واخلي. خبری مجله په خبرونو پیلوو. په ناروې کې هغه غونډه چې پرون پیل سوې نن هم دوام کوي او د بیلابیلو غربي هیوادونو چارواکي له طالبانو سره بحث تکشینی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پرونۍ بریا سره شل امتیازونه ترلاسه کړل. په سوریه کې پر یوه زندان په حمله کې لسګونه کسان وژل سوي دي. نن د ناروې پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. طالبانو ویلي چې پرون یې له ځینو افغان فعالانو سره رغنده خبرې وکړې. اخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری له خپلو همکارانو سره اوسلو کې دي. دوی او اروپایي استازی بنن او سبا له طالبانو سره غونډې ولري. طالبان وایي چې له امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو سره به د افغانستان د کنګل سویو اسعاري زیرمو د خلاصون او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. تفصیل وروسته. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات ولایت کې د یوې مرګونې حملې مسؤلیت منلی. دغه برید د شنبې په ورځ سوی و چې په هرات کې د طالبانو د چارواکو په خبره شپږ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي وو. د هرات په حاجي عباس شارګوټي کې چې تر ډیره شیعه وګړي پکې اوسي، پر یوه موټر د مقناطیسي ماین چاودنه سوي وه. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې داعش ډلې پرون ناوخته په خپله ټیلیګرام پاڼه کې د دې برید مسؤلیت ومانه. په وژل سوو کې ښځې او ماشومان شامل وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره دیارلس مرکزونه جوړ سوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حق شناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شویدو په صورت کې زموږ دغسې یوه مرکز ته ورسي. هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره وري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب کېږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل چې دغه لار د دیرشو ساعتونو تر تړل کېدو وروسته د سورلویو د موټرو پر مخ پرانستل سوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه پنځو سوره مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره یې شل امتیازونه ترلاسه کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په اړه پرون ازادي راډیو ته وویل،
کرکټ ملي لوبډلې نیدرلند ته په دوه پرله پسې ماتو کې کوشش کوله چې دغه جام وګټي او دا لوبې خورا مهمې دي، ځکه له همدغه لوبو د لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د ویل ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې درېیمه لوبه د افغانستان په کوربتوب له نیدرلند سره د روان جنوري میاشتې په 15مه نیټه ترسره کړي.
د 2023 میلادي کال د نړیوال جام د لارموندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي. په پرونۍ لوبې کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 228 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 190 منډې وکړي. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کپتان حشمت الله شهیدي 50 پوره کړي. په باولینګ کې بیا مجیب رحمان 4 وکټې واخیستې. په سوریه کې د امریکا لملاتړه د برخمنو کورد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نشته کې د وجلسو کسانو شمیر یو سلو شپږ دېرش ته پورته سوی دی. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د سره ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی په یو راپور کې کړې ده. د پنجشنبې ناوخته څه باندې سلو افراطي وسلوالو په حسکه ښار کې پر یوه زندان حمله وکړه چې خپل نور ملګري خوشي کړي. د زندان ساتونکو کورد پوځیانو چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د بریدګرو په وړاندې ځوابي اقدام وکړ. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي په نښتو کې د داعش څلور اتیا غړي او پنځه څلوېښت کورد جنګیالي چې پکې د زندان داخلي امنیتي کسان هم شامل دي وژل سوي دي. دا لیکلی چې سوریې درې کاله مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت ته ماتې ورکړه. لومړی وار دی چې د دې ډلې جنګیالي په سوریه کې یو لوی برید کوي. د راپورونو له مخې د سوریې په حسکه ښار کې پر زندان د برید پر مهال لږ تر لږه اووه ملکیان هم وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو پر شرایطو برابرو غړو ته امر کړی چې له اوکراین ووځي. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دي ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی سي د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوي دا نه دي ویلي چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال سوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو څلېرویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټه منفي لس، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټه یوه، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه منفي دوه، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفي یوه، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه درې.
خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې ووریدل او د هوا د حالاتو اټکل نه هم خبر سوی. اوس ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی او ځینې نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي په ناروې کې د څو د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. توماس ویست بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې له طالبانو سره به د خپلو اندیښنو او د یو باثبات افغانستان او ټولګډونه حکومت د تشکیل په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي مخ ته وړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پنځلس کسیز پلاوی اوسلو کې دی او پرون یې له ځینو افغانانو سره خبرې وکړې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د ناروې له دې اقدام هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان د ډیالوګ لپاره وربللی دي. ویست زیاته کړې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباد ټولنو او اقتصادونو د ملاتړ جوړوي. توماس ویست او همکاران یې له هغې ډلې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ چارواکي، د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي چېرته چې د طالبانو یو پنځلس کسیزه پلاوی هم د خبرو لپاره ورغوښتل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په خپلو بېګنیو ټویټونو کې زیاته کړې چې دې ته په کتو چې موږ له متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته د رسیدګي په لټه کې یو، له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شموله افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسي ته دوام ورکوو. په امریکا سربیره ځینې اروپایي ډیپلوماتان او خاص استازي هم د اوسلو په کوربتوب دې ناستې ته ورغلي څو له طالبانو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو ویلي ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی بل امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شوو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د خوشي کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د طالبانو پلاوی د جنوري تر پنځه ویشتمې هلته بحثونو ته دوام ورکوي. د پلان سره سم طالبانو لومړۍ ورځ له ځینو بهر میشتو افغانانو او فعالانو سره د اوسلو په سوریا موریا هوټل کې ولیدل. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یکشنبې د ناستې په اړه وویل
د هیواد په روانو حالاتو باندې بحث او خبرې وشوې. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه دا وسنجول
ونیول سول او همدارس د مشورو په دوام تاکید وس. خوشبختانه چې د ټول افغانانو د هیواد له اوسنی وضعیت ته حمایت کاو، د حکومت حمایت کاو، د راغلي سولې او د اطمینان او د جنگ د خاتمه څخه ملاتړ وکړ. حکومت هم ژمنه وکړه چې د افغانانو نظریاتو ته به د قدر په سترګه ګوري.
د اسلوب قربتوب دی ناستې پاړه ګڼ خبرګونونه هم راغلي. د بشري حقونو یوې فعالې او د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل
تقاضای ما از نشست اسلو یست که
د اسلو له ناستې زما غوښتنه دا ده چې لومړی باید طالبانو ته دا شرطونه کیږدي چې د ښځو د سیاسي مشارکت په افغانستان کې دننه د سیستم د ټول شمولوالي د نجونو د متوسطه ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو باید له دې ناستې وروسته مطلوب نتایج ترلاسه شي. طالبان باید کتبي ژمنې ورکړي او امضا ولګوي چې دوی د ښځو او بشري حقونو مسایلو ته درناوی
کوي.
په ناروی کې هم ځینو افغانانو او فعالانو د اسلو په قربتوب د دې ناستې پر ضد اعتراضونه کړي. د ناروې ځینې سیاستوال هم دې ناستې ته هیله من نه دي. له هغې ډلې د ناروې یوې معتبرې ورځپاڼې ویګې د ناروې د ښي اړخ اف آر پي ګوند مشرې سلوی لیستاوک په حواله لیکلي چې د نارویژي مالیه ورکوونکو له پیسو د طالبانو د پلاوي وربلل ښکاروي چې حکومت څنګه د مالیه ورکوونکو پیسې د دې په خبره بې معنا مصرفوي. ویګي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د پلاوي د سفر ټول لګښت شاوخوا 1,000,000 سویډني کرونه کیږي چې 1,900,000 امریکایي ډالر دي. ناروې د ښي اړخي ګوند مشرې سلوی لیستاوک له طالبانو د ښځو او بشري حقونو د درناوي تمه بې ځایه بللې او زیاته کړې ده چې اوسلو ته د طالبانو په 15 کسیزه نارینه پلاوي کې د یوې ښځې نشتوالی هم په خپله هر څه واضح کوي.
ومردل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او ځینې نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي په ناروې کې دي چې د طالبانو له استازو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. ځینې معترضې ښځې د بشري حقونو فعالانې او د سیاسي چارو شنونکي د اسلو له غونډې ډېره تمه نه لري. د دوی د ادعاو له مخې ناروې داسې هېواد دی چې تل یې د طالبانو غوښتنو ته زمینه برابره کړې او په خبره د اسلو غونډه به هم د افغانانو په ګټه تماماً نه سي، خو طالبان له دې غونډې زیاتې تمې لري. دا هم د موضوع تفصیل.
د افغانستان په اړه د اصول ناستې سره هم مهاله یو شمیر معترضې میرمنې د بشري حقونو ځینې فعالان او یو شمیر سیاسي شنونکي د دغې ناستې پایلو ته ناهیلي ښیي. دوی وایي دغې ناستې ته چې د طالبانو حکومتي پلاوی به پکې د بېلابېلو هېوادونو له استازو او دغه شان ځینو افغان مدني فعالانو سره وګوري خوشبینه نه دي. د محبوبې په نوم یو معترضې میرمنې ازادي راډیو ته ویل
د قسمت نشست اصول متاسفانه
له بده مرغه د اصلو د ناستې پایلو ته ډېره تمه نشته. دغه راز ناستو مخینه تا پاکتو ناروی هیواد تر دیره اسانچاری هیواد دی. له همدی عمله د طالبانو غوښتنو ته په پام سره ناروی له قطر او پاکستان سره کوم توپیر نه لري.
پاکستان نداره.
د بشری حقوقو فعال زرقا یفتلی هم ورته نظر لري. اغلی یفتلی وایي چې د دې ناستې لپاره هیڅ کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی، نو له همدې عمله به اغیز نه وي.
زما په فکر د ناروی کانفرنس هیڅ راز اغیز نه شي درلودلی، ځکه د دې ناستې لپاره کوم مشخص هدف نه دی ټاکل شوی او د موخو په اړه یې هم څه نه دی ویل شوی. دا ناسته تر ډیره د وضعیت د عادي خودلو او د دې لپاره ده چې نړۍ ته طالبان نورمال او
خیي
په جهان استک. اغلی افتری ادعا کوي چې هغو کسانو چې په دغه ناسه کې د مدني ټولنو او ځینو ادارو په استازیتوب ګډون کړي، ځینې هغه چیرې دي چې په دې ورستي کې په یو ډول طالبانو ملاتړ او هغوی ته لا بيتوب کړي. د اوسلو د ناستې په باب د ناهلي په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو راورسته لښته کړکېچن حالت څخه د وټو لپاره د افغانانو سترګې د نړیوالې ټولنې همکاریو ته اوړي. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي په دې اندي چې دا ناسته تر ډیره د طالبانو حکومت ته فرصت ورکوي تر څو خپلې ګټې ترلاسه کړي. د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي ازادي راډیو ته ویل
هغه شي چې اوس موږ ته ښکاره شوی دی دا دی چې طالبان دریست کوم بدلون ناراضي. طالبان اوس اوسلو ته تللي دي په دې هڅه چې نړیوال دریست بدلون راولي. دا امکان ضعیف دی ځکه چې په ښځو حقوقو کې نړیوال دریز په خپل معیارونه استوار دی.
دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر هغه ښځې چې دې ناستې ته ورغوښتل شوي د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان میرمنې له خپلو حقونو بې برخې دي او په دې ناسته کې به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت چې پلاوی په رسمي توګه اسلو ته ورغوښتل شوی د دې ناستې پایلو ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي وایي د طالبانو حکومت د ناروې له کانفرانسه د ښو لاسته راوړنو تمه لري. دی وایي چې د طالبانو حکومتي پلاوی به د امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره وګوري او پر مشخصو مسایلو به خبرې وکړي.
د اسلامي امارت لوړ پوړی پلاوی ټاکل شوي سیالته له امریکایي پلاوی سره د مختلفو موضوعاتو لکه د کنګل شویو پیسو د راخلاصولو په برخه کې، د تورولیستونو د ختمولو او د ډیپلوماتیکو روابطو د تقویې په همدې مواردو باندې به بحثونه او مجالس ترسره شي. او هلته په ناروې هیواد کې د مختلفو افغان شخصیتونو سره سي تجارب لري، مشورې لري او نظریات لري، د هغوی سره به مجالس ترسره شي.
ناروی اروپایی هیواد دی، خود اروپایی ټولنې غړی نه دی. دغه هیواد د افغانستان په اړه د داسې یو غونډې کوربه دی چې له طالبانو سره د افغان مدني فعالانو او ځینې هیوادونو د استازي لیدو کاتو ته پکې زمينه سازي شوې. ویل شوی چې دا غونډه به درې ورځې وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. یو افغان شعر امریکایي زده کوونکو ته الهام بخشي. مقاله د فریبا محبی په نوم د یولسم ټولګي د یوې افغان زده کوونکي په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو، کله چې محبی په سپتمبر میاشت کې خبره سوه چې د طالبانو په واکمنۍ کې نجونې نور ښوونځیو ته نسي تلای، دې د خپلې خونې دروازه وتړله او ډېر یې وژړل. د مقالې لیکوال لیکي دې د خپلې مایوسۍ پر مهال په دې عنوان یو شعر ولیکه: زه ولې نجلۍ وزېږېدم. فریبا لیکلي: کاشکې زه هلک وای، ځکه نجونې بې ارزښته دي. ځینې نارینه وایي: ولې باید یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه سي؟ نجلۍ ولې باید کار وکړي؟ نجلۍ ولې باید مستقل ژوند ولري؟ د مقالې د لیکوال په وینا، دا شعر د امریکا په سان دیاګو کې د کانین کرست اکاډمۍ ښوونځي د تاریخ تر استاد ټیموټی سټیفنز پورې ورسید. په مقاله کې راغلی چې فریبا اوس په کابل کې یو کورس ته ځي. د دې کورس او د کانین کرست ښوونځي زده کوونکي د انټرنیټ له لارې له یو بل سره غونډې جوړوي. د امریکای ښوونځي یوې زده کوونکي ډیانا راید نیویارک ټایمز ته ویلي چې افغان جونې د دې لپاره یوه الګو دي. یورو ایشیا ریویو خبرونې د طالبانو هغې پریکړې ته کتلي چې وایي د ځانمرګو لپاره ځانګړی لیوا رامنځته کوي. په دې مقاله کې راغلي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو پریکړه کړې چې ځانمرګي بریدونه د پوځ برخه کړي. د لیکوال په باور په دې کار سره به د افغانستان پر پوځ د تروریزم داغ پورې سي، ځکه دا د تروریستي ډلو یوه ځانګړنه ده. د جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کوونکي به چې دوی استشهادیان بولي د پوځ برخه وي، خو د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې ځانګړي ځواکونو په توګه به فعالیت کوي او په ځانګړو عملیاتو کې به کارول کیږي. مقالې د طالبانو د دفاع وزارت هغه اعلان ته هم اشاره کړې چې وایي یو نیم لک کسیزه پوځ رامنځته کول غواړي. په دې مقاله کې د بلومبرګ راپور ته هم اشاره شوی چې پکښې راغلي د داعش پر ضد مبارزه د طالبانو لپاره د ژوند او مرګ په معنا ده. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلي چې داعش ډلې د 2018 کال له جنوري راهیسې په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا سل ځانمرګي بریدونه کړي او د امریکایي، افغان او پاکستاني امنیتي ځواکونو پر وړاندې یې شاوخوا 2500 حملې کړي او دا ډله طالبان هم هدف ګرځوي. خو لیکوال د مقالې په پای کې پوښتنه کوي چې آیا د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د ځانمرګو لیوا ته اړتیا ده، او آیا د دا ډول واحد پر رامنځته کولو سره به یو پوځ د تروریستي ډلې ځانګړنې خپلې نه کړي؟
ځینې مدني فعالان وایي له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لخوا سوي بشري مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. دغو فعالانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دغه مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ییزو اړیکو پر اساس ویشل کیږي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکي له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
لبدمرغ د طالبانو حکومت پر اکثر بشری مرستو کوم درته د دوا کړی ځکه چې مرستې د توکمیز مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي هاو خلکو ته چې پرښتینه ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلې که رسیدلې هم دي ډېری کمی دي
د دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطندوس هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارهګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته ادعاوې لري عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلوانو ویشل کیږي
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل پوغو وکیلانو کې دی هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي
یاره طالبان میگیره برای اقارب
طالبان دمرس خپل خپلوان ته بیشی دمرس خلکو ته رسیدي دوی رسنی ته دروغ وای خلک لوګي سره مختی خلک لوګي مری او حق حق درته نه رسیدي
ګرسنګي میمره
و موږ غوښتل چې د شویو ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم را واخلو خو زموږ پښتون د ځواب را نه کړ خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلی و چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یو کمیټه رامنځته شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاری په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او نړیوالې ټولنې هم دې ناوړه وضعیت ته په کتو له افغانانو سره بشري مرستې پیل کړي خو د شویو مرستو اندازه لږ بلل شوې
د طالبان حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د وروستیو اورښتونو او نورو طبیعي پیښو قربانیانو ته یې مرستې رسولې د دې وزارت مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغو مرستو کې نقدي پیسې او خوراکي توکي شامل دي
پنځه پنځوس کلن قمرالدین د پروان ولایت اوسیدونکی دی نوموړي ته په دغه ولایت کې وروستیو اورښتونو سخت زیان رسولی دی وایي په وروستۍ واوره کې د کور چت راغورځېدلی اوس مهال په سختو حالاتو کې شپې ورځې تېروي قمرالدین وایي کومه مرسته هم ورسره نه ده شوې خود طالبان حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت به په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستې رسونې خبره کوي د دې وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو ملاتړو پر همکاري د وروستیو طبیعي پیښو قربانیانو ته د نقدي پیسو ترڅنګ خوراکي توکي هم رسولي د دې وزارت مالی و اداري مرستیال عنایت الله شجاع
د حوادثو ضد وزارت د محترم وزیر په خاص هدایت سره 50,000 افغانۍ د هر شهید کورنۍ ته او هر ټپی ته 15,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته 1,500 افغانۍ ورکړل شوي دي دغه وزارت د موسساتو سره په همکارۍ 15,000 څخه زیاتو زیانمنو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي
د نوموړي په خبره هغه کسان چې په وروستیو پیښو کې ګیر پاتې و د ژغورنې لپاره د دفاع وزارت له هلیکوپټرو هم کار اخیستل شوی او دا چاره به راتلونکي کې هم دوام ولري د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې وروستیو طبیعي پیښو د جدې میاشتې له 14 نیټې را په دې خوا 240 کسان وژلي او شپږ اویا نورې ټپیان کړي دي او دغه شانې شاوخوا 204 اتیا کورونه ویجاړ کړي دي دغه وزارت وایي د وروستیو اورښتونو په ځانګړي ډول واورې له امله د یو شمېر ولایتونو لوی لارې هم تړل شوي دي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
او سمې بهرنی مسأله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین پر سر پر روسیې د مخنیوونکو بندیزونو د نه لګولو ژغ وکړ انتونی بلینکن ویلي چې دا کار به پر اوکراین د مسکو د برید د مخنیوي لپاره د لویدیز وړتیا کمزوري کړي د روسیې لخوا په اشغال سوي کریمیا کې لویو پوځي تحرکاتو پر اوکراین د برید په اړه د خطر زنګونه کړنګولي د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له سفیولا ستانکزینه
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د روسیې په وړاندې د مخنیونکو بندیزونو غوښتنه رد کړه او وی ویل دا کار به د اوکراین په وړاندې د روسیې د احتمالي برید په مخنیوي کې د لویدیز وړتیا کمزوري کړي. په نیول شوي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې پوځي تاسیساتو په لویدیزو پلازمینو کې د خطر زنګونه کړنګولي چې ممکن په اوکراین برید وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مخنیونکي اقدام په توګه پر روسیې د بندیزونو د لګولو غوښتنه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي لخوا وړاندې شوه بېګا له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې په دې شکل رد کړه.
So when it comes to sanctions
کله چې د بندیزونو خبره راځي د دغو بندیزونو هدف د روسیې د تیری مخنیول دي. نو اوس که دا پیل شي د مخنیوي اغیزې له لاسه وځي. ټول هغه څه چې موږ یې کوو له اروپا سره د یوې متحدې لارې او د روسیې لپاره د پراخو عواقبو د رامنځته کولو په شمول د دې لپاره ډیزاین شوي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په محاسبو کې رول ولوبوي او هغوی له تیری کولو منصرف کړي. آن د دې تر څنګ چې موږ په عین وخت کې ډیپلوماسي هم تعقیبوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له لویدیز غواړي چې همدا اوس باید پر روسیې بندیزونه ولګوي. زیلینسکي استدلال کوي چې په اوکراین تر برید وروسته به د لویدیز بندیزونه ګټه ونه کړي، نو ولې دا اوس بندیزونه نه لګوي. د امریکا د سنا د بهرنیو چارو په کمیټه کې د جمهوری غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایک مکاول هم د سی بی ایس تلویزیون سره په خبرو کې په هغه څه نیوکه وکړه چې د مخنیوي غیر فعال اقدامات یاد کړل، یعنې د بندیزونو د لګولو لپاره د انتظار ایستل. مکاول زیاته کړه ویره لري که همدا اوس یو قوي کار ونه کړو نو پوتین به په اوکراین برید وکړي.
ازادي راډیو ته غوښیست نور مسائل هم چیرو خوست د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو ورده. نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري او غربي چارواکي به له دوی سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په هرات کې د یوې مرګونی حملې مسؤلیت منلی دی. دغه برید د شنبې پر ورځ سوی و چې د هرات د چارواکو په خبره شپږ کسانې په نتیجه کې وژل شوي وو. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لویه لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره دیارلس مرکزونه جوړ شوي دي. چارواکي وایي چې د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې ښویېدو په صورت کې کولی سي خلک دغسې یوه مرکز ته مراجعه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپل دویمه 500 اوره مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او روان نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره شل امتیازونه ترلاسه کړل. په سوریه کې د امریکا لملاتړه د برخمنو کورد ځواکونو او داعش یا د اسلامي دولت ډلې په نشته کې د وژل سو کسانو شمیر 134 ته پورته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت کارکونکو د کورنیو غړو ته امر کړی چې له اوکراین څخه ووځي.
تاسو لا پیغامونو
ما د کندهار سړی کنيولې ده زما یو بېم تاسو موږ نه شات وې نه ورکی ده خدای نه ډیری زی یو پښانی پرې ده یادونه لرم بچان لرم دوه ډیره سوالي کنده شو زه یم ولې به خدای وګيري د کفاره په شپو کې ورکولې پیسې وسه نه راکې چې موږ یې لاره مسکر دا له وطن طالب دا له وتی خو دواړه مسلمانان دي موږ مسلمانان یو یا به دې څنګه سره کوله مرمیان یو شان په کومش کې مشه تلې ګمان په کومش کې مشه تلې خو دا غدي ګډان کو چا ګډان کو
بخ محمد د غزنی ولایت اندل ول سوالی د برندو هرو کله خبرې کوم د مرستو په اړه دا کومې مرستې شرازي د عدالت د کلو په حساب باندې په کلی کې چې څوک یې په ورنه کې یاره شپته مې کوي او هیڅ هیڅ غریب او خلک په لاس نه ورځي ما دا پیغام به شوړې دوسی او بیا کوم خلک چې په کلی کې دا شي خلک یې غوړي ځانو په نامو باندې را پښې وایي ضرورت هم ورتلرم او شه په خوخه یو خلک په ورکې غریب خلک یې چپېلې دې چې بیا باندې ما چې دې دغه باندې غوړ وسی
زګلپات د کونړ د ولایت نه رمازر شوی ما سمرخیر ګجران ولر سره پړا کې پروت یم په ماجرت کې د جنگ په وخت کې راغلی ما نه په مخکینی دولت کې موږ هر چا هاتی وګړه رژیم کړی دي نصار دفتر ته نه په مخکینی دغه کې موږ دغه چا وګړه نه په دیوست دولت کې مجبور یو په ولګ یو د تند او سخت حالات سره مخامخ یو
زوت ته خوش خبر کوم عرض میداد چې اول خدای زادی را دونه د خواهش کوم چې به طرفانه د ول لازمه پیغام حتمن د امارت اسلامي مشران باندې واوري زکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سلپ سلوک واوري زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی شیخ القران دی مشران خلق شته دی ولی په افغانستان کې دا شی ظلم کېږي په کونړ کې په بل اورځي اتک صاحب شلوغه حق وشتل شو ولی څه شو د عمر فاروق د دلتان هو عدالت هم څه وی سلوري وه څه نور عدالتونه هم څکله په ورځ د قیامت به تاسې الله رب العزت ته څه جواب ووي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،